گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار و بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبري مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. دا خبري مجله د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. پاکستانی چارواکو اعلان وکړ چې د افغانستان له طالبانو سره د پاکستان خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارال تیرش په وویل چې په استانبول کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت ترمنځ خبري بې له کومې لاسته راوړنې پای ته رسیدلې دي. پاکستان د دغو خبرو د منځګړتوب او اسانتیا په برخه کې د ترکیه او قطر له ډیپلوماتیک روله مننه کړې او د دوی هڅې ستایلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر وویل پاکستان په خپل اصولي دریز ولاړ دی او د افغانستان له خاورې د ترهګرۍ د مخنیوي مسؤلیت د افغانستان د چارواکو په غاړه بولي. هغه زیاته کړه چې پاکستان څو ځله اندېښنه څرګنده کړې چې وسله والې ډلې د افغانستان له خاورې څخه د بریدونو لپاره کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ځلونو د پاکستان دا ادارات کړې او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. عطا تارال ادعا وکړه چې افغان طالبانو لا تر اوسه هغه نړیوالې سیمه ییزې او دوه اړخیزې ژمنې نه دي عملي کړي چې د 2021 کال د دوحې د سولې په هوکړه کې یې کړې وې. په ځانګړي ډول د ترهګرۍ ضد اقداماتو په برخه کې د پاکستان دفاع وزیر هم ویلي چې د استانبول خبرې ناکامه شوې دي. خواجه آصف وویل که د افغانستان له خاورې په پاکستان کې برید وشي اوربند به پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ترکمنستان وایي د افغان زلزله ځپلو لپاره افغانستان ته مرسته واستوله. د ترکمنستان د نړیوال معلوماتي مرکز د راپور له مخې د دغه هیواد د بشري مرستو کاروان پرون جمعه له ترکمنستان څخه د افغانستان په لور روان شو. په دې کاروان کې چې له څلورو لاریو جوړو درمل، طبي وسایل، کالي او خوراکي توکي شامل دي. د بشري مرسته د ترکمنستان د خلکو د شورا یا پارلمان د رئیس په لارښوونه د قربان قلی بردی محمد بوف د خیریه بنسټ لخوا استول شوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 1900 کلونو کشر لوبډلې د بنگلاديش تر 1900 کلنې لوبډلې څخه د څلورو یو ورځنیو سیالیو لړۍ وګټله. افغان لوبغاړو پرون جمعه په وروستۍ یا 55 اوره سیالي کې د 48 منډو په توپیر خپل بنگالي سیالان مات کړل. د دواړو لوبډلو ترمنځ د دې لړۍ لومړۍ مسابقه بنگلاديش ګټلې وه. دوی سیالۍ د باران له کبله لغوه شوې، خو دوی نورې افغانستان وګټلې. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکی میلادي کال له ویست انډیز سره درې شلو وره سیالۍ وکړي. کرکټ بورډ پرون جمعه پر خپله فیس پاڼه ولیکل چې افغانستان د راتلونکي 2026 کال په جنوري میاشت کې د درې نړیوالو شلو وریزو سیالیو لپاره د ویست انډیز کرکټ ملي لوبډلې کوربه توب کوي. دا سیالۍ به د راتلونکي جنوري میاشتې په 19 نیټه په متحده عربي اماراتو کې وشي او د همدې میاشتې تر 22 پورې به دوام وکړي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله نن شنبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون سیالیو په ترڅ کې له مراکش سره مخامخ شي. افغان لوبډله په بی ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای ده. او امریکا یو اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک یا سپای پاسداران د یو پلان مخه نیول شوې ده چې هدف یې په مکسیکو کې د اسرائیل د سفیر وژنه وه. اکسیس ویب پاڼې د جمعې په ورځ په یوه راپور کې لیکلي چې دا پلان د سپا د قدس ځواکونو د یوې ځانګړې برخې لخوا چې 12000 ټولۍ نومېږي جوړ شوی و. هماغه قطعه چې په تیرو میاشتو کې د اروپا او استرالیا په کچه د اسرائیلي او یهودي هدفونو د برید پلانونه جوړ کړي وو. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري به نتیجې پای ته ورسېدې. د ملګرو ملتونو د شزو څنګه په افغانستان کې شزو ته د روغتیایي خدماتو پر محدودې دو اندېښنه شي. د روغتیا نړیوال سازمان پر افغانانو ژغ وکړ چې خپل ماشومان د شری په وړاندې واکسین کړي.
په افغانستان کې د شری واقعیت ډیر زیات دي. دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته د دغه تلهي چانس نه استفاده وکړي.
د خوست په صبریو کې قومي مشانو د ولور اندازه کم کړه.
اوس هم چې مونږ څلور لاکه ټکلې دي کامې نه دي، خو بیا هم که اته لاکه وي که نه لاکه وي، نه څلور لاکه خې دي کنه.
د افغانستان د سوداګرۍ خونه د وچې میوې د صادراتو د ملاتړ د اقدام هرکلی کوي.
دا یو ښه اقدام دی، خصوصا د وچو میوو لپاره به یو څه سهولت وي په جلغوزو باندې او همدارنګه په پسته باندې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف اعلان وکړ چې په استانبول کې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ خبري به نتیجې پای ته رسیدلې دي. د همداراز یو نیوز ته ویلي چې د نور خبرو لپاره هیڅ پلان نشته. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې خواجه آصف وویل بشپړ ولاړ حالت دی، خبرې نامعلوم پړاو ته داخله شوې. پاکستانی رسنیو تیره شپه اعلان وکړ چې د جمعې په ورځ په استانبول کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري له خند سره مخامخ شوې او پاکستاني پلاوی د خبرو له میزه ووت. د پاکستان جیو نیوز او پوسټ نشې سماره سنوي وویل چې پاکستان د دې لپاره د خبرو لمیزه وو چې د طالبانو پلاوی په پاکستان کې د بریدونو د مسؤلیت له منلو ډډه کوله. دا پر اساس حل کړی چې تر دې مخکې د طالبانو پلاوی ته نشې سرچینو ویلي وو چې پاکستان د افغانستان د طالبانو له حکومت غواړي چې د هغو حملو د مخنیوي مسؤلیت په غاړه واخلي چې د ډیورن کرښې پوری خواته کیږي. سما وایي چې د پاکستان او افغانستان وروستۍ خبرې ناکامه شوې او د جمعې په ورځ د پاکستان پلاوی له خبرو وروسته د هوایي ډګر په لور روان شو. د قطر او ترکیې چارواکي د روانو تحولاتو څخه خبر ساتل کیږي. د پاکستاني رسنیو پر اساس د خبرو درالتون کې پاړه پریکړه به اوس د پاکستان د لوړې کچې مشرتابه له سلام مشورو وروسته کیږي. له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي هیواد غواړي چې د پاکستان او افغانستان خبري د یو لیکلي تړون په پایله کې پای ته ورسیږي، نه یوازې د شفاهي تفاهم لري. هغه د پارلمان مخې ته له خبريالانو سره په خبرو کې وویل دوی غواړي هر څه روښانه او په سند کې شامل وي که د تړون سرغړونه وشي نو قطر او ترکیه به د تضمین کوونکو په توګه عمل کوي. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر هم ویلي چې د قطر خبرې پای ته رسیدلې دي او دا خبرو او په دې خبرو کې کوم نتیجه نه ده ترلاسه شوې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو یو کمشتری وای خپل هیواد ته د افغان کډوالو د جبري ستنونې نوې څپې ډېر رئیس ستنیدونکي له هغه ملاتړه او پناه به برخي کړي چې ورته اړتیا لري. د کډوالو لوی کمشتر فیلیپو ګراندی ویلي چې افغان کډوال داسې چاپریال ته بیرته ستنیږي چې د دې په وینا پکې د بشري حقوقو سرغړونې او تبعیض په پراخه کچه موجود دی. په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې یو شمېر افغان کډوال په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او بیرته افغانستان ته ستنی ده هم له ستونزو ډکه ده. جزئیات په دې راپور کې
وضعیت مهاجرین بسیار به حالت دشوار است. این یک ظلم آشکار و عقب بشر و به خصوص به مهاجرین که فعلا در کشور پاکستان است صورت میگیره.
په پاکستان کې میشته د افغان کډواله ارزو احمد زی وی داسې مهال چې افغانستان ته د ډیری افغانانو ستنیدل د دې په خبره ناممکن دي، په دغه هیواد کې د کډوالو د نیولو او ویستلو بهیر چټک شوی. ای
واقعا یک ظلم آشکار است.
دا واقعا پر موږ کې ښکارا ظلم دی. موږ څه وکړو او چیرې ولاړسو؟ که افغانستان ته ولاړ سو هلته هم ځای نه لرو. ډیری کسان دي چې په افغانستان کې هم سرپناه نه لري. موږ چیرې ولاړ سو؟
پیران کې وی افغان کډوالې هم چې وینو غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته ځکه بیرته نشي ستنی دی چې هلته په خبره د طالبانو تر واک لاندې افغان ښځې او نجونې له خپلو ټولو حقونو بې برخې دي.
سوال او دغدغه ما یې است که ما اگر
زما پوښتنه او اندېښنه دا ده چې که افغانستان ته ستنه سم څه وکړم؟ زما راتلونکی به څه وي؟ آیا آیا کار یا کوم فعالیت کولای سم؟ که وغواړم زده کړې وکړم څه به پېښ شي؟
اگه ما بخوایم تحصیل کنم چی؟
دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فیلیپو ګراندي په خپله وینا کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د درېیمې کمیټې غونډې ته وکړې او د نومبر په اوومه یې په خپله ایکس پاڼه خپرې کړې وویل، خپل هېواد ته د افغان کډوالو د جبې ستنونې نوې څپې ډېری ستنېدونکي له هغه ملاتړ او پناه چې ورته اړتیا لري بې برخې کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دغه کډوال بېرته داسې چاپېریال ته ستنېږي چې پکې د بشري حقونو سرغړونې او تبعیض په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې په پراخه کچه روان دی. خو هغې له څرګنده کړه چې راروانه میاشت د طالبانو، ایران، پاکستان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ یا UNHCR په څلور اړخیزې غونډه کې به په دې ستونزو بحث وشي. ګراندي د غونډې د دقیقې نیټې په اړه څه ونه ویل. د یادونې ده چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان په وروستیو اونیو او میاشتو کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR د شمیرو له مخې د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې د نومبر تر لومړۍ پورې شاوخوا 6,25,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې دغه شان ویلي چې له اپریل راهیسې نږدې 93,500 افغان کډوال په پاکستان نیول شوی دی. د UNHCR د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل څخه د نومبر تر لومړۍ نیټې پورې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او د طالبانو له لورې د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز له امله اړ شول چې خپل هېواد پرېږدي او ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي. خو اوس په هغو هېوادونو کې هم له بېلابېلو ستونزو سره له دې ډلې نیولو، ځورولو او جبري ایستلو له ګواښ سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه UN Women وایي روغتیایي خدمتونو ته د افغان ښځو لاسرسی ورځ تر بلې ستونزمن شوی دی. دغه سازمان ویلي د سفر محدودیتونه، د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې سبب شوی چې ښځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې ښځې وایي چې د روغتیایي مرکزونو لریوالی او د کافي اسانتیاو نشتوالی او په روغتونونو کې د شزینه ډاکټرانو کموالی د دوی لپاره روغتیایي خدمتونه محدود کړي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
امینه د فاریاب ولایت د ګریزیوان ولسوالۍ اوسیدونکي او د 50 ماشومانو مور ده چې له تیر یو کال راهیسې سرطان ناروغي سره لاس او ګریوان ده او وخت په وخت د درملنې لپاره روغتون او ډاکټر ته ورسي. د دې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل کته هم روغتون د دوی لسیمې 15 یا شپږ ساعته لري دی، خو کله چې روغتون ته ځي ښځینه ډاکټران نسته او نارینه یې هم معاینه نه کوي.
من مریضم، سرطان دارم،
شفاخانه دوره، دکتری زنیه. زه نروغیم، سرطان لرم، روختونونه لریدی، خزینه دکترانی او اسانتیاوی نشته. نارینه دکتران زموک درملنه نکوی، موک دو ساته نستیو، کلچوی گورو چه دکتر نشته برته کورتر هزو. دیری ستونزی موجوده دی.
در لوگر ولایت در محمد آقای ولسواله و سیدون که نگینا هم وار تا ستونز مطرح کوی.
در وقت لوگر زنان دوست که خزی د خزیده ډاکټرانو د کمښت په ګډون د روغتیایي خدماتو په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دي. دلته ډېری خزی د کلتوري او مذهبي دلایلو له امله ترجیح ورکوي چې یوازې خزینه ډاکټرانی درملنه وکړي، خو د خزینه ډاکټرانو د کمښت له امله د اړتیا نه پوره کیږي.
د ستونزې داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه UN Women وایي روغتیایي خدماتو ته د افغان ښځو لاسرسی ورځ تر بلې ستونزمن شوی دی. UN Women په 2015 کال کې په افغانستان کې یو خزی په توګه ژوند څنګه دی په نوم نوې خبر کړي راپور کې ویلي، په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنېدو راهیسې ویره، د سفر محدودیتونه، د زده کړو بندیزونه او سیستماتیک تبعیض د دې لامل شوی چې ښځې او نجونې د اړتیا وړ روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ونه لري. دغه سازمان وایي چې په ټوله کې د ویرې موجوده فضا ډیرای خزی خپل کورونو نه لوتلو راګرځولې دي. د ملګرو ملتونو د خزی څنګه زیاته کړي، هغه خزی چې لکورونو د وتلو جرأت پیدا کوي، ځینې وختونه روغتون ته رسیدو لپاره په کیلومترونو سفر کوي، خو ممکن په پایله کې د دې لپاره چې خزی دي روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي څخه محرومي سي. د دې سازمان په ټکو په ځینو ولایتونو کې خزی د نارینه ډاکټرانو لخوا د درملنې اجازه نه لري، په داسې حال کې چې د خزینه ډاکټرانو شمیر هم خورا کم دی. د دې سازمان په ټکو د دې وضعیت پایلې د اندېښنې وړ دي. په افغانستان کې خزی لنډ او غیر صحي ژوند لري، په ځانګړې توګه له وخت مخکې ودونو او زیږونونو له امله د میندو د مړینې خطر زیات شوی دی. سربیره پر دې ډیری ښځې آن د خپلې روغتیا په اړه پریکړه هم نسی کولای، او دغه سازمان په ټکو ډیری وختونه دا پریکړه د نارینه او خپلوانو لخوا کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې کورونو کې د ښځو محدودول د دوی پر رواني روغتیا ژورې اغیزې کړي دي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر ښځینه ډاکټران هم روغتیایي خدماتو ته د ښځو نه لاسرسی او د اسانتیاو نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي. د بدخشان ولایت یوې ډاکټرې مریم د ولایت کې روغتیایي خدماتو ته د ښځو د نه لاسرسي د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زنها از نظر صحي د قریچوت په مشکلات جدي و مختلف مواجه ستند. په کلو کې ښځې له مختلفو روغتیایي ستونزو سره مخ دي چې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي قابلو نشټوالي په ګډون د مندو او ماشومانو لپاره د مناسب روغتیایي خدماتو نشټوالی دی. دا د مندو او ماشومانو ژوند ګواښلی شي او موږ هره ورځ د داسې قضیو شاهدان یو.
د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت لخوا په روغتیایي برخو کې د نجونو پر زده کړو بندیز او د متحده ایالاتو لخوا د مرستو بندیدل په روغتیایي مرکزونو کې د روغتیایي خدماتو په ځانګړي ډول ښځو ته د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ننګونو سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان د سپتمبر په 21مه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې شاوخوا 340 سلنه مړینې د زړه ناروغي، شکر ناروغي، سرطان او د تنفسي ستونزو له امله دي. د سازمان تازه په افغانستان کې د غیر ساري ناروغي او رواني روغتیا شرایطو په ټاوبه په نوم یو راپور کې وړاندوینه کړې چې تر 2013 کال پورې به دا ناروغي د مړینو 60% جوړوي چې په عمده ډول به د ښځو په منځ کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر کال په جوزا میاشت کې ویلي و چې د مخنیوي وړ مړینې هر ورځ په افغانستان کې د 24 میندو او 1.89 زیږیدلو ماشومانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتونو د جنسي او زیږون روغتیا دفتر هم د تیر کال په دالوی میاشت کې خبرداری ورکړی و چې د امریکا د مرستو بندیدل ممکن په افغانستان کې د 1200 نورو امیندوارو میندو د مړینې لامل سي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د افغانستان څنګه خبرداري ورکړي چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي. د ادارې د خبره په خپل ایکس پاڼه کې کړی او ویلي دي له 15 کلونو د کښو ماشومانو په واکسینولو سره م پرېږدي چې دا ناروغي ستاسي تر کورونو در ورسی شي. د خبرداري داسې محال دی چې د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د شری واکسین روان دی. یو شمېر کورنۍ وایي ماشومان د دې ناروغي په وړاندې واکسین کړي هم دي. جزئیات په دې راپور کې.
کلینیک تمویر وسته او د شری واکسین مرته وکړي.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد خاروسیدونکو خو باڼه و چې ویلې خپل وړې خورزې ته کورته نږدې یو کلینیک کې د شری واکسین کړي. د وړاندې ازادي راډیو ته وویل
نورم ټول واکسینونه مونږ ورته پوره کوو. هغه سیر کارت چې راکړی دی هغه د مخینه مونږ واکسینونه ورته کوو. کله کله خلک هم کورته راځي د پولیو واکسین هم ورته کوو.
د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه خبرداري ورکړی چې په دې فصل کې د شری خطر لوړ دی او له خلکو یې غوښتي چې خپل ماشومان د دې ناروغي پر وړاندې واکسین کړي. د غیدارې د خبره پنځمبه د نومبر شپږمه په خپل ایکس پاڼه کړي ویلي خپل له 15 کلونو کم عمر ماشومانو په واکسینولو سره ما پریږدي چې دا ناروغي ستاسو تر کورونو در ورسیږي. دا خبرداري داسې محل چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا په وزارت کې وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي چې دا محل د افغانستان په اتلس ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. سرچینې چې د اجازه د نه لرلو له امله یې نو غوښتل نوم یې په راپور کې اچي زیاته کړه. دا کمپاین د اکتوبر له 10 نیټې راهیسې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د کتلبي معافیت ریاست لخوا د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO یونیسف او نورو همکارانو په مالی او تخنیکی همکاري سره پیل شوې ده. د وویل مخکې تر دې هم په یو شمېر ولایتونو کې دا کمپاین تر سره شوې ده چې شاوخوا 3.3 میلیونه ماشومان یې په ترڅ کې واکسین شوي دي. سرچینې زیاته کړې کوم ولایتونو کې چې دا واکسین دا محل د تطبیق په حال کې دی د جنوبي، جنوب ختیځې، شمالي حوزې او مرکزي ولایتونو دي. مخکې کابل، بلخ، بدخشان، تخار، پنجشیر، لوګر، پکتیا، میدان وردګ، غزنی، پکتیکا، دایکندی، غور، فاریاب، بادغیس، بغلان او سرپل ولایتونو کې د دغه واکسین د تطبیق راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې د واکسینونو د برخې یو شمیر متخصصین له خلکو غواړي چې خپل له 5 کلونو کم عمره ماشومان د شری د وژونکې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. له دې ډلې ډاکټر اجمل پردیس ازادي راډیو ته وویل
دا یو ښه فرصت دی کورنۍ ته والدینو ته د دغه طلایي چانس نه استفاده وکړي. په افغانستان کې د شری واقعیات ډیر زیات دي، واکسینونه واقعا ژوند ژغورونکي دي. متاسفانه چې په افغانستان کې د واکسینو او هغه ناروغي چې د واکسینو په ذریعہ باندې وقایه کیږي یا مخنیوی کیږي د خلکو د آگاهی کچه ډیره ټیټه ده.
ډاکټر پردیس د شری واکسین په اړه وړاندې ازادي راډیو ته وویل د دې واکسین لمړنۍ زرق د شری په ناروغي د ماشوم لاخته کېدو ساتنه کوي او دوهم ځل واکسین چې ماشوم ته په 3 میاشتنۍ کې تطبیقیږي د ماشوم معافیت ته د اوږدې مودې لپاره دوام ورکوي. نوموړی زیاتوي چې شری په اسانۍ سره نورو ته انتقالیږي او یو تن ناروغ یې له 9 ساعتونو پورې نور هغه ماشومان چې د شری واکسین ورته نوي شوی په دې ناروغي اخته کوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ سازمان یا یونیسف مخکې په یو ګډه خبر پاڼه کې ویلي وو چې په 2024 زیږدیز کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان په شری اخته شوي وو او د 2025 کال له پیله تر اګست میاشتې پورې بیا په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو شمېر 3500 وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان په یو بل راپور کې د روان زیږدیز کال له پیله تر اپریل میاشت پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړو شویو ماشومانو شمېر 193 تنه ښودلی وو.
لا خبرونو ور اخوا
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د حواله لاري نورو هوادونو ته د افغانستان د وچی او تازه میوي د صادراتو له اقدام هر کله کوي خوای دا د تازه میوي د صادراتو ستونزه په بشپړ ډول نشي حل کولای. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل د وچی میوي د صادراتو په برخه کې دا اقدام ګټور دی. د افغانستان د وچی میوي د صادراتو ټولنه وای دوی هیلمند چې دا پریکړه ژر عملی شي. تازه د طالبانو حکومت اقتصادي معاونیت د دوی د مالیه او ترانسپورت وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې د حواله لاري د افغانستان د وچی او تازه میوه د صادراتو په پار آریانا افغانهوی شرکت ته په خپل فیسونو کې 90% کموالی راولي او هغه شرکت هم خپل انتقالاتو بیا کم کړی ده. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22 ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیار او اریانا کې د 2 ټنه نیولې تر 6 ټنه پورې وچه میوه مونږ صادروو ډیلی ته او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه 8-8 او 8-8 ټنه مواد واخلي جګی کې هغه ارزان راځي ځکه دا هغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي په $1 او $2 پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د دې په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار لارې کېږي چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24 د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونتوانېدل چې دیوالۍ لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوه‌جات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچ میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچې میوې د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچې میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د خوست ولایت د صبریو سیمه اوسیدونکو د یو قومي پریکړې لاره په خپل سیمه کې د انجلۍ ولور 400,000 افغانۍ ټاکلې ده. د سیمه اوسیدونکو وایي چې په خوا په دې ځای کې د ولور اندازه له 300,000 تر 300,000 افغانۍ پورې و چې بیلابیلې ټولنیزې ستونزې پیدا کړې وي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د خوست د صبری او یعقوبی ولسوالۍ قومي مخورو دنیا عالمانو او یو شمیر فعال ځوانانو په یوه قومي ناسته کې پریکړه کړې چې تر دې وروسته به په دې قوم کې د نجونو ولور 400,000 افغانۍ وي او د ناوې کوټې د جوړولو لپاره به هم د زوم کورنۍ 500,000 افغانۍ ورکوي خو نور اضافي لګښتونه به نه کیږي. سیماوال زیاتوي سره له دې چې اوس هم د ولور اندازه لږه نه ده خو د تیر وخت په پرتله چې د ولور اندازه له 300,000 افغانیو رسیدلې وه ښه ده. قومي مخبر حفیظ الله صبری مشهد راډیو ته وویل
دې ولور د پوره کولو دپاره هیڅ امکان نه لري ولو که یو غریب کس ورو کې د 50,000 نه کم نه وي. اوس هم چې مونږ 400,000 ټکلې دي کمې نه دي خو بیا هم که 800,000 وي که 900,000 وي نه 400,000 ښې دي که نه. اوس مونږ صرف د ولور په موضوع خبره کړی دو خاتم نه دی اله شوه نکاح نامه هم نه دی جوړ شوی. اوس وخت کې مونږ لاس دولس خویاندې په دې ولور اوده شولې.
د صبری اوسیدونکو زیاتوي په پښتني ټولنو کې ډیر منلې دودونه شته چې د خلکو لپاره په ګټه دي خو لوړ ولور بیا یو ناسم رواج پاتې شوی چې په پړاویز ډول سمونې ته اړتیا لري. د صبری یو بل اوسیدونکو حکمتي وایي
زما په نظر په سنۍ وخت کې او یا په صد ځوانان تقریبا په 15 کلنۍ کې حتی 8 کلنۍ کې دی ودونه کوي ځکه د ولور هغه نرخ چې ده 800,000 to 1,200,000 حتی 300,000 تم رسیږي.
د صبری فعال ځوانان هم د ولور نوې پریکړه خلکو ته په ګټه بولي او غواړي چې ټول خلک پرته لیدې چې ټولنیز منصب او شتمنۍ ته یې وکتل شي باید عملي کړي. یو بل ځایي اوسیدونکي سیف الرحمن مظلوم یار وویل
وطن غریب ده مل غریب ده دغه وروستۍ پریکړه ډیره بهترینه پریکړه وه. دغه د ځوانانو دپاره خصوصا دغه د خویندو دپاره چې په کورونو کې ناست دي ډیره ګټوره ده. له ټول ولس نه مداخله دا غوښتنه ده چې دغه پریکړې ته درناوی ولري او دغه پریکړه عملي کړي.
یو بل قومي مخور سمیع الله بیا وایي په خوا د ولور کچه هیڅ معلومه نه وه او هر چا کوښښ کوه چې خپل خور لور باندې له نورو ډیر ولور واخلي او تر څنګ یې ځینې نور ناسم رواجونه هم وو چې دا پیټه ورسره نور هم درندېده.
ولور خو بیخي اندازه معلومه نه وه مخکې آن تر 15,000, 12,000, 10,000 پورې اخله کېدلو او بغیر د دېنه باسې که کوټو جوړول وو یعنې 2.5-3,00,000 روپۍ په یوه کوټانې مصرف کېدلو او دغسې مونږ د بعضې ورونه چې دی بیخی بیچاره دی انسالور پینځه او ته لاس کوله دی مجبور چې په سفر کې تیر کړی و. نو په دا خاطر نه دا پریکړه ډیره خپل پریکړه وشوله او چې چا دا کې کوشش کړه د الله د جوړ نه وی
یاد دی وی لوړ ولور د افغانستان په ډیرو پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول لوی پکتیا او خوست کې د خلکو لپاره یو لوی ټولنیز ستونزه ده. که څه هم په دې وروستیو کې څو څوځلې د ولور لپاره د قومي جرګو او مشرانو له لوري د هرې سیمې د اوسیدونکو اقتصادي او ټولنیزو حالاتو ته په کتو نرخونه ټاکل شوي، خو د اوږدې مودې لپاره عملي شوي نه دي. معلومه شي چې د ولور په اړه د خوست د صبریو د نسبتا لوی قوم د مخور پریکړه یوازې خبره پاتې کیږي او که تر